السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا د محل په خبر کې د غرمې 12:00 په کابل کې یو لسنی می بجې دي. په دې خبري سات کې مو زملي ها میرزاده هرکلی کوم. په دې غړې کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ پاړه ل ریپورتونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړې دي. خو اول د سیمې او نړۍ خبرونه ل پامیر ساحل نه.
د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې پریکړه کړې چې پاکستان په خپل خړ لیست کې وساتي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي هیواد له افغانستان سره د 15 ارب روپیو مرسته کوي او په کریمیا کې د ازادې اروپا راډیو بندي خبریال. له امریکایي ولسمشر او کانګرس غوښتي چې د روسیې په حراست کې د سیاسي زندانیانو د خوشي کولو هڅې وکړي. بشپړ خبرونه. د ناقانونه پیسو د څار نړیوال ادارې اف اے ټی ایف پریکړه کړې چې پاکستان په خپل خړ لیست کې وساتي او پر هغه هیواد یې غږ کړی چې د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې د ژر تر ژره پرمختګ وکړي. هغې پاریس میشته ادارې بیګا تر خپلې درې ورځنۍ سرمشریزي وروسته مشال راډیو ته په استولي بیان کې ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ تمویل مخنیوي په برخه کې له 22 څخه 26 سپارښتنې عملي کړې دي. د اف اے ټی ایف مشر مارکوس پلیئر تر سرمشریزي وروسته خبري غونډې ته وویل اسلام آباد دې د ترهګرو ډلو د مشرانو ضد اقدامات وکړي. پاکستان یو شمیر مهم ګامونه اخیستي دي، خو باید د هغو ترهګرو ډلو د لوړپوړو مشرانو پر ضد پلټنو او مقدمو ته دوام ورکړي چې ملګرو ملتونو د ترهګرو په توګه نومولي دي. د لشکر طیبه، جماعت و دعوه او تحریک طالبان پاکستان په ګډون یو شمیر پاکستان میشته ډلې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي. اسلام آباد وار له مخه د لشکر طیبه او جماعت و دعوه مشران زکی الرحمن لکھوی او حافظ سعید د ترهګرۍ تمویل په تورونو سزا کړي او اوس مهال بندیان دي. د پاکستان د توانایي چارو وزیر حماد اظهر بیګا د اف اے ټی ایف اقدام یو ښه خبر وباله او پر ټویټر یې په بیان کې زیاته کړه چې هغه ادارې منلې چې پاکستان د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو په لړ کې پرمختګ کړی دی. اسلام آباد وایي د اف اے ټی ایف د ټولو سپارښتنو عملي کولو ته ژمن دی. پاکستان له 2013 زیږیز کال راهیسې د هغې ادارې د څار په خړ لیست کې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې کابل ته په خپل لومړي سفر کې ژمنه کړې چې د ګاونډي هیواد د اقتصاد پر زیدو مخه به ونیسي. قریشي پرون له طالب مشرانو سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل پاکستان له افغانستان سره د 15 ارب روپیو شاوخوا 280 میلیونه ډالر بشري مرسته کوي او د سوداګرۍ د پراختیا لپاره به هڅې وکړي. نوموړي پر داسې وخت افغانستان ته سفر کړی چې د شمن پوله چې د دوه اړخیزه سوداګرۍ له مهمو لارو یوه ده له څه د پاسه 2 اونۍ راهیسې تړلې ده چې د کروندګرو او کاروبارانو لپاره د سختو ستونزو باعث شوې ده. قریشي وویل پاکستان به پر پوله ځینې محدودیتونه نرم کړي او ټوله اونۍ د 40 ساعته سوداګرۍ لپاره د لارو پرانیستو په ګډون به نورې اسانتیاوې هم پیدا کړي. د بهرنیو چارو وزیر وویل پاکستان به له افغانستانه د میوو او سبزیو پر درآمد مالیې ختمې کړي او په عین حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیګا مشال راډیو ته وویل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې ان په دروازو کې به ناروغانو ته ویزې ورکول کېږي. له قریشي سره په پلاوي کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید هم شامل و چې په اګست کې پر افغانستان د طالبانو تر کنټرول وروسته کابل ته تللی و. ټاکل شوی چې په راتلونکو 2 ورځو کې د طالبانو یو پلاوی هم اسلام آباد ته ولاړ شي. د آزاد اروپا راډیو زندانی خبریال ولادیسلاف یسپینکو له امریکایي ولسمشر جو بایدن او د کانګرس لغړو غوښتي چې تر سلو زیاتو هغو سیاسي بندیانو د خوشي کولو لپاره لا زیاتې هڅې وکړي چې په کریمیا کې د هغوی د فعالیتونو پر سر د روسیې د استخباراتو وفاقي ادارې په حراست کې دي. یسپینکو چې د 2020 زیږیز کال له مارچ راهیسې د روسیې تر اشغال لاندې کریمیا سیمه کې بندي دی، دا غوښتنه په هغه لیک کې کړې چې پرون په واشنگټن کې د اوکراین په سفارت په لومړي ځل په عام محضر کې ولوستل شو. نوموړي په لیک کې له بایدن او د کانګرس لغړو غوښتي چې روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته واضحه پیغام ورکړي چې امریکا له اوکراین سره ولاړه ده. واشنگټن پر روسیې غږ کړی چې په کریمیا کې د بشري حقونو سرغړونې ودروي او ټول سیاسي بندیان خوشي کړي. هغه خط د یسپینکو ښځې کاترینا یسپینکو خپل امریکا ته وړی دی. نوموړي اوسمهال د امریکا په سفر ده چې هلته له چارواکو سره وګوري او په کریمیا کې یې له وضعیته خبر کړي. روسیې په 2014 زیږیز کال کې د اوکراین ټاپو وزما کریمیا سیمه لزان سره وتړله. د امریکا او اروپای ټولنې په ګډون لسګونه هیوادونو د مسکو دا اقدام وغنده او دریځ لري چې کریمیا د اوکراین برخه ده. او د شلوریزه کرکټ جام په لړ کې نن د نامیبیا او آیرلند او د سریلانکا او نیدرلند یا هالند لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. پرون د اتلولۍ دوه سیالۍ وشوې چې پکې په لومړۍ هغې کې بنګلادیش د پاپوا نیوګینی لوبډلې ته په څلور اتیا منډو ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې سکاټلند د دوو لوبغاړو په سوځېدو په 1100 اوورونو کې د عمان د 122 منډو هدف پوره کړ او سیالي وګټله. تر نننیو لوبو وروسته به د 1200 غوره لوبډلو سیالۍ پیل شي. ټاکل شوی چې د شلوریزه کرکټ نړیوال جام پایلو به د نومبر پر 14 وشي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې پاکستان په خپل خړ لیست کې ساتلې او پر هغه هیواد یې د ترهګرو ضد د اقدام غږ کړی.
انویسټیګیشنز اینڈ پروسیکیوشنز آر بینګ پرسیود اگینست دی سینیئر لیډرشپ آف یو این ډیزیگنیټډ ټیرر گروپس.
پرون کابل ته د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی تر سفر وروسته د تورخم لار د خلکو تګ راتګ لپاره پرانستل شوه. هلته د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ پر پولو د محدودیتونو له وجې تجارت خراب شوې ده.
د تیر درې میاشتې کوم فیګر دی تقریبا $1.5 million د پاکستان ایکسپورټ شوی دی، نو تجارت د افغانستان سره د پاکستان د ډیر ښکته راغلی دی.
د بلوچستان یو شمېر اوسیدونکي وایي په صوبه کې د سیاسي بحران له وجې دفتري چارې اغېزمنې شوې دي، خو لوړ پوړي چارواکي دا نه مني.
وزیر اعلی صاحب دا ټیم په خپل کرسۍ باندې لګیا دی او کرسۍ بچاوي حکومت ګسر په دا شک یو چې څه څه اسپیټال باندې خلاص
مګر اتنه نه یې چې لوګون کو تکلیف اوسه.
په شلوریزه کرکټ کې د غوره لوبغاړو په اړه د ځانګړي ریپورت په ګډون نور مطالب هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې ویلي چې پاکستان دې زر تر زره د ترهګرۍ تمویل مخنیوي په برخه کې اقدامات وکړي. اف ای ټی ایف بیګا تر سرمشي زیروسته په بیان کې ویل پاکستان د سار په خړ لیست کې ساتي. د ادارې البته ویلي چې اسلام آباد د تورو پیسو سپینولو او د ترهګرۍ تمویل مخنیوي په برخو کې پرمختګ کړی دی. ادارې همداراز په بیان کې زیاته کړې چې ترکی، اردن او مالی هم د سار خړ لیست ته ور اچوي. د پاکستان یو لوړ پوړي چارواکي د اف ای ټی ایف پریکړه یو خخ خبر بللی وای هغه پارس میشت ادارې منلې چې هوادې په سم لوري ګامونه اخستی. پامیر ساحل تفصیل لري.
د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی ایف پریکړه کړې چې پاکستان په خپل خړ لیست کې وساتي. د پاریس میشته ادارې بیګام خوستن تر درې ورځنۍ سرمشریز وروسته په بیان کې پر اسلام آباد غږ وکړ چې د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي په برخه کې دی ژر تر ژره پرمختګ وکړي. ادارې مشال راډیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ تمویل مخنیوي په برخه کې له 22 څخه پر 26 نقطو عمل کړی دی. تر غونډې وروسته د اف ای ټی ایف مشر مارکوس پلیئر خبري غونډې ته ویل اسلام آباد د هغو ترهګرو ډلو د لوړپوړو مشرانو پر ضد اقدام وکړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په تور لیست کې شامل دی. دی وایي پاکستان یو شمېر مهم ګامونه اخیستي دي، خو باید د هغو ترهګرو ډلو د لوړپوړو مشرانو پر ضد پلټنو او مقدمو ته دوام ورکړي چې ملګرو ملتونو د ترهګرو په توګه نومولي دي. ملګرو ملتونو، لشکر طیبه، جماعت داوا او تحریک طالبان پاکستان ډلې د ترهګرو په توګه په خپل تور لیست کې اچولی دي. د لومړیو دوو ډلو لوړپوړي مشران حافظ سعید او زکیور رحمان لکھوی وار لمخه د پاکستان په زندانونو کې دي او عدالتونو ورته د ترهګرۍ تمویل په تورونو سزاګانې هم اورولې دي. پاکستان د 2013 زیږیز کال له جون راهیسې د اف ای ټی ایف د څار په خړ لیست کې دی. اف ای ټی ایف د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي پرته د تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې پاکستان ته سپارښتنه کړې چې اووه نقطې عملي کړي. د پاکستان د انرژۍ چارو وزیر حماد اظهر د اکتوبر پر 21 پر ټویټر په بیان کې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې اقدام یو ښه خبر وباله. نوموړی چې د اف ای ټی ایف د چارو په اړه حکومتي چارواکی دی وایي هیواد یې د تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې له 4 نقطې عملي کړي دي. خو اسلام آباد ولې په څه د پاسه 3 کلونو کې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې د سپارښتنو په عملي کولو نه دی توانېدلی؟ د امنیتی چارو پوه او د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي پاکستان په تیرو 3 کلونو کې خورا زیات اقدامات کړي دي. دی ګڼي چې ځینې هیوادونه له خړ لیسټه د پاکستان د ایستلو مخالفت کوي او د ناقانونو پیسو د څار پر نړیوالې ادارې زیات نفوذ لري.
ڈیزل چیو چاخیری او پوائنٹ پاتیو لیکن داغی باوجود ہم پاکستانی دا گرے لسٹ نہ انیس تو خر لسٹ نہ ہو بل کوشش پکے دا شروع چہرہ دا بلیک لسٹ لاڑ نش دا ادارہ چکم ادا دی کے معلومی گی کہ پولیٹیکل یا ڈپلومیٹک مینورنگ چکم دے اگر پکے کافی کار فرما دے او داغی پکے عمل دخل شتري
اف اي ٹی اف ځاني وخ پلواکا نړیوال اداره بولی وای ټوله هڅې د تور پیسو سپینول او د ترهګری تمویل مخنیوي لپاره دي د پېښور پونتون د سیمایزو مطالعاتو څنګ په خوانی مشر ډاکټر سرفراز خان البته وای چې پاکستان په تیرو درو کلونو کې د نړیوال ټولنې په قانې کولو او مطمئنولو نه دی بریالی شوی دی وای د نړۍ یو شمیر هیوادونه غنی چې پاکستان د ترهګری او سخت دریځې د مخنیوي لپاره اړین اقدامات لا هم نه دي کړی
حکومت دا وایي چې موږ هغه ټول کوشش دا پوره کړی دی او کوو اصولي تور باندې مثلا یو خبره فنډینګ خبره دي چې ترهګر کم ترجیح نه دي دا فنډینګ دی ولکه شي نو پاکستان دا کړی دا چې موږ د ترهګر ترجیح نه دا فنډینګ چې موږ بند کړی دی پاپا ته لږی چې ترهګر فنډونه بند شوي دي کړی شي چې کله پاکستان شفاف طریقے باندې
د ډاکټر سرفراز خان په اند پاکستان په تګلاره کې جوت بدلون نه ښکاري او داسې کسان شته چې د ملګرو ملتونو د ترهګرو د بندیزونو په لیست کې ول خو اسلام آباد یې پر ضد اقدام نه کاوه
دا فکر کوي نو بیا لکه افغانستان کې فراج دی او دا ټول چې دی د پرې لیست کې دی کوم تا باندې د سکي واسو دی نو ټول دنیا خبره کوي فراج دی بدل پیو دا قانوني تر بدل پیو امریکای هم دی بل په لاره پر باندې دا ټول لګي چې دا د استعمال کړی دی لکه بمبې د باکو د پاره ابراهیم دی او میمن دی دا چې نور دا کسان چې دی افغانستان کې یا پاکستان کې نه نه ایمن لکه اوس خان الله خان کې دی نو تاسو خبرې دي هغه پلا بوې چې ما فلاني بم نه ماکي زما لري کو دا کرا بیا ودی هغه اون ولو بیا په تیوی خو دلو نو دا نه خپل نه شنه پالیسیانو دی بازو کار چې دی دا زموږ دا راځي
په خوانی بریګیډیر سید نذیر البته غنی چې د ترهګری او سخت دریځې د ختمولو عمل اوږدمهاله وي او وخت اړتیا لري دا وایي پاکستان په تیرو کلونو کې اقدامات کړی دي او وسی هم اقداماتو ته دوام ورکړي
اقدامات خو کیږي او دا غیر لپاره باقاعده قانون سازی هم کیږي بل طرف ته دا کمی غوښتنې چې کوم دی هغه ډېرې درنې دي او هغه غوښتنې په لږ وخت کې پوره کول هم ډېر مشکل کار دی
د پاکستان حکومت په بیا بیا ویل دي چې د ترهګرو ضد د عملیاتو په ګډون نور اقدامات هم کړي دي او د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي لپاره په تیرو دوو کلونو کې قوانین هم جوړ کړي او عملي کړي دي د ناقانون پیسو د څار نړیوالې ادارې د اکتوبر پر 28 تر غونډې وروسته په بیان کې زیاته کړي چې ترکیه، اردن او مالی د څار په خړ لیست کې شامل وي او بوتسوانا او موریشس له نوملړه باسي په هغه لیست کې د البانیا، فلیپین، مراکش، شام، یمن او جنوبي سودان په ګډون درویشت هیوادونه شامل دي
د پامیر ساحل رپورټ تاسو اوریدو په پاکستان کې د روپۍ په مقابله کې د امریکایي ډالر نرخ په بره روان دی د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د پیسو نړیوالې ادارې IMF سره د معاهدې وروسته د نرخ بره وختو د دوی په وینا چې کله پاکستان ته IMF نه پیسې راتل شروع شي دا نرخ په نور هم بروخیږي او له دې سره به ګرانی نور هم سیوا شي د پاکستان مرکزی بانک وایي چې دوی د ډالر کابو کولو لپاره اقدامات کوي دا په داسې حال کې ده چې نن د جمعې د ورځې نه د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم په ټول پاکستان کې د ګرانی پر ضد احتجاجونو کولو فیصله کړې ده تفصیل له اسلام آباد سراج زهیر راکوي
په پاکستان کې د امریکایي ډالر نرخ ورستر بل په بره روان دی او په اسلام آباد کې د سکای ایکسچینج یو غړي چې کرنسی اخلي او خرڅوي مشال ریډیو ته د نوم نه خودلو په شرط وي چې دا وخت په مارکیټ کې ډالري نشتا نو ځکه د ډالرو نرخ په بره روان دی د نوموړي په خبره د اکتوبر په 22مه د یو امریکایي ډالر د اغستو نرخ یو سل دری او یا روپی اتیا پیسی او د خرڅولو نرخ یو سل سلور او یا روپو لس پیسو ته رسیدلی دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 28مه نیټه د پاکستان د مرکزی بینک گورنر رضا باقر په لندن کې پاکستانی او ته په وینا کې ویلي چې د قرضې اغستلو لپاره یې د نړیوال مالیاتي صندوق یا IMF سره مذاکرات کامیابی اړخته روان دي او ډیر زر به د خوشحالۍ خبر ترلاسه شي د ډالر تبیو لوړېدو لامل څه دي مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د اقتصادی چارو تجزیه کار اکرام ہوتی نو پختل نو اغه وی حکومت دا ایم ایف سره خبری روانی کړي نو زکه خلکو د مارکیټ نه ډالری اوستي چې بیا به په ګران نرخ خرڅوي.
پاکستان د روپے قدر با غرزیږي د ډالر په مقابله کې ولې چې ډالر بګرانه کې څه سره وی او څه سره وی د زیات د بانکونو سره وی بانکونو چې کوم خلک ناس وی اغه هم د بانکونو چې کوم روپے دي اغه ارزانې والی ذاتی تور باندې او اغه بګرانه خرڅوي چې په بانکونو کې کوم روپے پرتی وی اغه کې خپل حصہ واچي او اغه دباو کې د قیمت سیوا شي نو اغه خرڅوي. نو په پاکستان د ډالر کې کوم بحران دی دا به د آی ایم ایف سره د معاهدې نه پس ډېر زیات اوس یعنی کړکېچن کی.
په اسلام آباد کې یو بل د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وی د ډالر د نرخ سیوا کې دو سره گرانی هم سیوا کیږي.
ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر کې نه هغه نور هم کم شو. د ظاهر خبره را کله چې د روپۍ قدر د ډالر په مقابله کې کمیږي نو د هغې سره په قیمتونو کې اضافه راځي او د هغې این وجہ غټه وجہ دا ده چې د تیلو قیمتونه را سرتي واچي. هغه چې تیل موږ له بهر نه امپورټ کوو او هغه ته ډالر په شکل کې موږ پیمنټ کوو. ډالر په شکل کې چې تل تیل کیږي هغه بس ځای او د هغې قیمت نو چې د بهر نه څومره امپورټډ کمایټي دي ټول شیزونه چې موږ له بهر نه راغواړو د هغې قیمتونو کې اضافه راځي.
د اکتوبر په 8 نیټه د پاکستان مرکزی بینک بیان جاری کړی وو چې د ډالر نرخ د قابو کېدو لپاره اقدامات کوي او اوس چې څوک د 500 نه زیات ډالر اخلي نو بایومیټریک یا په مشین به ګوتی لګوي.
دا مشال ریډیو دا.
پاکستان د اکتوبر په 1 په تورخم هغو افغانانو ته د تګ راتګ اجازه ورکړي چې د هغه هیواد آنلاین ویزه لري. اسلام آباد دا اقدام تر هغې وروسته کړی چې پرون د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارو سره ولیدل او په پولو د خلکو تګ راتګ او سوداګرۍ پراختیا په موضوعاتو خبرې وکړې. فرهاد شینواری تفصیل لري.
د اکتوبر په 1 نیټه تورخم دروازه د پاکستان ویزه لرونکو افغان وګړو لپاره پرانستل شو. د لنډی کوتل اډیشنل اسیسټنټ کمشنر اشرف الدین مشال ریډیو ته ویلي چې په لومړۍ مرحله کې واځي آنلاین ویزه لرونکي افغان وګړي په تورخم دروازه پاکستان ته داخليدي شي او د نه پس به منول یا سټیکر والا ویزه لرونکي هم پرې راپرېږدي. په تورخم دروازه سباندې 15 میاشتې پس افغان وګړو راتګ پیل شو، پاکستان ته پرې را داخل شول. په دې کې ځنې افغان وګړو چې په تورخم راوړی دل مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
نوم مې نور رحمان دی او اوس تورخم نه راغلم افغانستان نه. اوس خو موجوده ازادي شو ورکړل او د آنلاین ویزو ازادي و. مینویل ویزا باندې پریګه دی خو اسی مشهور په دی و چې آنلاین ویزه به ورکه ویزه والا برازي. ما خو زه تجارتی لحاظ باندې تله او ما والته می چې کوم د مسلې بیا تقریبا 2.5 میاشتې مال تا د دې ویزو او د لارې د بندیدو وجنب الته تیر کې.
نو مسپاندو د کاروبار او د رشتہ دارانو هر رقم بس مشکلات او بیماران ته ډېر مشکلات مطلب مکمل په کاروبار باندې اثر ورته دراو.
څه کاروبار کړی؟
نو مو خو وسم دغه د تجارت ته ټولم کمشنګارانی او بټیل رو ګدامون هم دي. نو موږ مطلب روزانه زوره زو خو د دې وجنه دغه تقریبا د 5 میاشتې بس مکمل ناس پور باندې.
د لند کوتل اډیشنل اسیسټنټ کمشنر اشرف الدین وای چې په تورخم هغه افغان وګړي د وی مخصوصې طریقې لاندې راپرګدي چې کوم په پاکستانی تعلیمي ادارو کې سبقونه وای.
دا هایر ایجوکیشن مونتره لیست شیر کړی دی په هغه مطابق دا ټوټل 950 د تعداد جوړیږي او 15 اکتوبر نه دا سٹارټ شوې دی او اوس هم پورې تقریبا 600 تنان راغلي دي او دا ډیلی بیس باندې رزي او مو خو د دې لپاره د لندی کوتل جرګهال کې یو فیسیلیټیشن سنټر جوړ کړی دی ال د رزي او د زینا چې کوم دی ریسپیکټیو د دې هغه د پروینس چې کوم دی سن شو او پنجاب شو او کے پی کے شو او د زینا مونتا گاڑی رزی او د دې خپل یونیورسيټي ته ما شفټ کیږي. تقریبا 1600 سټوډنټ دینه مکه مرغلیو.
د مې 15 نیټه رئیس په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې ان سی او سی په تورخم دروازه سفري محدودیتونه لګولې وو او افغان وګړو ته اجازه نه ورکوله چې پاکستان ته داخل شي. د اگست په 15مه نیټه چې کله طالبان په کابل واکمن شول نو د هغې وروستو په تورخم سختي نوره هم زیاته شوه او ویزا او مخصوصې اجازتنامې لرونکو لپاره هم دغه دروازه وتړل شوه، خو یوازې ایمرجنسي ناروغانو، زده کوونکو او مسلکي لوبغاړو ته اجازه ورکول کېده چې پاکستان ته واوړي. دا مهال ویزې لرونکي افغان وګړي پاکستان ته را روان شوي او په تورخم تجارتي هلې ځلې هم روانې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په دا وروستو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ځینو لارو بندېدو له وجې دواړه خیزه سوداګري سخت اغېزمنه شوې. یو لوري ته که د افغانستان تاجران د مالونو نه لیږد په صورت کې له زیانونو سره مخامخ شوي، نو بلخوا په پاکستان کې هم سوداګر زیانمن شوي او د لارو بندېدو اندېښمن کړي دي. دا چې د پاکستان لخوا افغانستان ته څه ډول مالونه لیږدول کېږي، ارزښت یې څومره دی او اوس یې لیږد په څه حال کې دی، په اړه د احمد شاه زمي رپورټ اورو.
د پاکستان د تجارتي خونو د اتحادیه پخوانی مشر انجینر دارو خان اڅکزی وای چې په تیر وختونو کې پاکستان افغانستان ته د شاوخوا 3 ارب ډالرو صادرات یا برآمدات کول، خو له تیر څو میاشتو راهیسې دا صادرات د عربونو پر ځای میلیونونو ډالرو ته راټیټ شوي دي. نوموړي زیاتوي چې د تجارت دومره زیات کموالی د اندېښنې وړ خبره ده.
د پاکستان څخه افغانستان ته 3 بلین ډالر اکسپورت کېدو او د افغانستان څخه 600 میلیونه 500 میلیونه 500 میلیونه ډالر امپورټ د پاکستان. نو دا تجارت چې دی دا د 2014 څخه را روان دي. اوس دا ټیم چې دی د 1 بلین ډالر لام څخه کم را روان دي، لیکن په اوسنی حالت کې تقریبا د 3 میاشتو چې کم فیګر دی د هغه په حساب باندې تقریبا 1.5 میلیونه ډالر د پاکستان اکسپورټ شوی دی. نو تجارت افغانستان سره د پاکستان د ډیر ښکته راغلی دی، دا تشویشناک حالت ته رسیدلی.
په عمومي ډول د پاکستان لخوا پر وروجو، بورې، کینو، کیلو او ځین نور خوراکي توکو سربیره سره یې انبار، سیمنټ او ځین نور تعمیراتي سامانونه افغانستان ته ځي. د افغانستان لخوا بیا وچه میوه، لمده میوه، د درملو بوټي او نور داسې شان چې هلته کرل کیږي پاکستان ته ځي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې پخوانی مشر زاهد خان شینواری وای چې د لارو بندېدو یا تجارت محدودېدو په نتیجه کې د افغانستان د تاجرانو پرتله د خیبر پښتونخوا تاجران زیات اغېزمن شوي دي.
زیات کاروبار خو پاکستان ساید نه و، نو افغانستان ساید نه خو زموږ امپورټ شو به هغه 10% 15% و، باقي 80-85% خو دې طرف را مالونه تله. خاص کر بیا د خیبر پښتونخوا تاجرانو او صنعتکارانو ډېر لوی مشکل ته والزلو ته مخامخ شوي دي. اوس حل دار اغلی چې 2500 گاڑی پاکستان نه اوریدلی دي، دا به مخکې 400-500 ټرکونه به روزانه تله کنه دي. نو تجارت بالکل په ختمېدو باندې دی او دا د حکومت زیات پکې د پالیسۍ کې غلطۍ او کمزوري دي.
زاهد شینواری زیاتوي چې د تجارت د حجم کمېدو یو بل مهم لامل د افغانستان په بانکونو کې د ډالرو د نشټوالي یا کموالي له کبله د بانکي نظام اغېزمنتیا ده، ځکه د نوموړي په وینا په نغدو پیسو تجارت یا د نغدو پیسو پر لیږد باندې د پاکستان حکومت اندېښنې لري. نوموړي زیاتوي چې له پاکستاني چارواکو سره د اکتوبر پر 6مه او 28مه غونډې هم وکړې او هغوی له خپلو ستونزو خبر کړل، خو د نوموړي په وینا حکومت لا هم نه دي توانېدلی چې د تاجرانو ستونزې هوارې کړي. طالبان د 2020 کال د اگست پر 15مه پر افغانستان واکمن سول. د دوی حکومت د اکتوبر پر 15مه د سپین بولدک او چمن ترمنځ لاره په دې تور وتړله چې ګواکې پاکستاني چارواکي افغان وګړو ته د تګ راتګ پر وخت ستونزې جوړوي، خو پاکستاني چارواکي دا تورونه ردوي. د دې لارې د بیا پرانیستو لپاره د پاکستان او د کندهار ولایت طالب چارواکو ترمنځ د اکتوبر پر 6مه په چمن کې غونډه هم وسوه چې تر اوسه لا نتیجه نه ده ورکړې. پر دې سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ پر تورخم دروازه هم تجارت محدود شوی چې پر افغان تاجرانو سربیره پاکستانی تاجرانو ته هم زیانونه اړولې دي. په پاکستان کې د ریاستونو او سرحدي سیمو یا سفران وزارت پارلماني سیکریټري او د قومي اسمبلی منتخب غړی محمد اقبال اپریدی وای چې په پاکستان کې کورونا وایرس او په افغانستان کې د حالاتو بدلیدو او د طالبانو په واک کې لرلو وروسته د حالاتو عادي کېدل لږ وخت اړتیا لري. نوموړي د اکتوبر پر 6مه مشال رډیو ته چې د پاکستان حکومت په ډیر ژر په دې اړه اقدام وکړي.
دا ټول باندې موږ لګیا یو چې یاره بارډر دې کول او شی و دلته دا معاملاتي ژوندۍ بیا بحال شي، تجارتي سرگرمۍ دې شروع شي، لہذا ته تاجر برادری یا بالفرض سټوډنټ جکوم ملګری دې دې مسالې به ان شاء الله ولزید ډیر ټیم په پینه لګی چې بغیر کې ان شاء الله حکومت به دې مسالې حل کړي.
دم ګړې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر سپین بولدک او چمن سربیره نواپاس غاشی پاس ګوسړی بنشی ارندو او بادینی لاری په بشپړه توګه د تجارت پر مخ تړل سوی، خو د تورخم په ګډون پر غلام خان او انګور اډا تجارت محدود سوی دی. د پاکستان د عوایدو مرکزی ادارې له راپور سره سم په 2020 مالی کال کې د افغانستان او پاکستان د ترانزیت تجارت په ګډون د دوه اړخیز تجارت ټول حجم 3,908 میلیونه ډالر و، چې په دې کې د پاکستان لخوا د صادراتو ارزښت څه باندې 894 میلیونه ډالر و، خو اوس زشت ټیټ شوی دی.
د بلوچستان یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې په صوبه کې سیاسي بحران دفتري او له حکومت سره تړلې چارې اغېزمنې کړې دي، خو حکومتي چارواکي وایي د صوبې سیاسي حالات او سرکاري چارې نه دي متاثره کړي. د هغې صوبې حکومت له تېرې شاوخوا یو میاشت راهیسې له سیاسي بحران سره مخامخ دی او د اکتوبر په 10 په اسمبلی کې د وزیر اعلی جام کمال پر ضد د هغه خپل ګوند د حکومت ائتلافي ګوندونو او اپوزیشن د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړ. عبدالحی کاکړ موضوع ته کتنه کړې.
بلوچستان له هغه وروسته له سیاسي بحران سره مخامخ شو کله چې د اکتوبر پر 6 نیټه په واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي کې اختلافات رامنځته شول او د خزانه وزیر ظهور بولیدی په مشرۍ کې یو لس وزیرانو، سلاکارانو او پارلماني سیکټرانو له خپلو چوکیو استعفا ورکړه. دوی له وزیر اعلی جام کمال د مستعفی کېدو غوښتنه وکړه، خو هغه انکار وکړی چې بالاخره د واکمن ګوند مرورو غړو اتحادیانو او حزب اختلاف د اکتوبر پر 6 نیټه د اسمبلی په غونډه کې د جام کمال پر ضد په رسمي توګه د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړی. د بلوچستان یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نه ظاهرولو په شرط مشال ډېډي ټول چې د وزیرانو، سلاکارانو او پارلماني سیکټرانو د استعفاګانو او خپل د وزیر اعلی د خپلې چوکۍ د ژغورلو بوختیا د روغتیا، پرمختیايي کارونو او زده کړو څانګې په ځانګړي توګه متاثره کړي دي. د خانوزۍ یو ټیکدار حضرت علي وای چې د روان سیاسي بحران له کبله په صوبه کې پرمختیايي کارونه وروسوي دي.
دا بلوچستان کې د انډر ډیم پروجیکټ په نامه باندې پروجیکټ روان دی، د سلرم پیکیج دی. نو باقي ودې سل ډیمونه په دې کې جوړول، په اصل ډیمو کې دا اوس یو ټینډر وسلو، پری کوالیفیکیشن وسلو، پیکس مس فارم پری کوالیفایډ دی. بیا چې هغه ټینډر کې دی په دا اوس 18 تاریخ باندې بیا دا پسپونډ وسلو. باقي پیډي دا ریزن ورکې چې بای مهنګای ډېر زیات سول، کم از کم پرستل باندې نو نو ریټ باندې دوی مشترک پیډي او پیډي د دې سیمه مې سمه کې روټیشن وکړي. کمیټي جوړ کړل، مختلف ډیپارټمنټ چیف انجینران په دې کې چې بای تی د مختلف سبو سره حالاتو
د حکومتي کمیټي یو غړي د نوم نه ظاهرولو په شرط مشال ډېډي ټول چې په صوبه کې د سیاسي بحران له وجې دوی دا کار نه دی بشپړ کړی. د صوبې سیاسي بحران یوازې پرمختیايي کارونه نه دی اغېزمن کړي، بلکې د اکتوبر پر 9 نیټه په هرنای ضلع کې تراغلي زلزلې له کبله پر ځپل شوو کسانو هم ناوړه اثر کړی دی. په دې زلزله کې 6 کسان وژل شوي او تر 300 زیات ژوبل شوي ول او په سلګونو خامه کورونه ړنګ شوي ول. د هرنای یو خبريال نواب خان وایي چې دوی په دیاړه 14 لمخه ډیپټي کمشنر سویل هاشمی سره هم ولیدل.
ڈی سی سر مجھے اور میٹنگ کرے دی، ڈی سی داول سما وزرا لات نکل لی دی، نئی غدا کم خل کو اس کم قانون نڑی دل دی نقصانات اس وی دی ددو ازالت ہو سی. نو وزرا لا صاحب دا ٹیم پخپل کرسی باندھ لگیا دے او کرسی بچاوی غا پدا غدا کی دی.
په کوټه کې د ځوان ډاکټرانو سازمان بلوچستان ینګ ډاکټر اسوسییشن هم د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د احتجاج په توګه د ناروغانو د ماینو انکار کړی دی. دوی په هسپتالونو کې د بنیادی طبي سہولتونو د نشتوالي شکایت کوي او غوښتنه کوي چې اسانتیاوي د ورکړل شي. د سازمان یو مشر ډاکټر رحیم وای چې د سیاسي بحران له کبله هیڅ یو چارواکي له دوی سره رابطه نه ده کړې.
خواش به موږ احتجاج وکړي، احتجاج دي په خواش به حکومتونه وو د دوه ورځې احتجاج بو دا به موږ څه کوم غوښتي دي واورېدل سلو موږ میټینګ وسو پر هغه باندې به عمل درآمد وسو څه کارونه او څه شام پر مخ ولاړو. اوس د بوران فرق دا شولې دي چې حکومت ګسر په دا شک یو چې څه څه هسپتال باندې خلاص سو بیا سوالونه باندې خلاص نه وزیر اعلی سره د ګورمنټ د نور چې کوم د دوی کنه ناراض دي که خوشاله راکینه نه دا هو به دې کوم څه ستا هغه چې په دې کې دی چې وزیر اعلی به څوک څوک غوري هغه مې دته دلته نه دلته پیشرفت شوی دی نه له موږ سره
خو البته د ډاکټر ریم په وینا د 6 ورځو تر احتجاج وروسته د اکتوبر پر 28 نیټه چارواکو دوی مذاکراتو ته وروبلل، خو د ده په خبره دا هم دوی پر ځان د سیاسي فشار قبول لپاره وکړل. خو حکومت بیا دا خبره نه مني چې سیاسي بحران حکومتداري یا د خلکو ستونزې زیاتې کړي دي. د مواصلاتو صوبای وزیر عارف جان محمد حسنی دا منی چې لږ څه اثر شوی، خو البته د ده په خبره په مجموعي توګه حکومتي چاري سبي روان دي.
د کابینه غونډه شوې ده، هر ورځ دفتري کارونه کیږي، پیسې ویشل کیږي، زما او نورې څانګې ټینډرونه اعلانوي، کار نه دی درېدلی او هر څه سم روان دي. ظاهره خبره ده په بحران کې کار لږ ورو سي، خو دومره هم نه چې خلک ورڅخه په تکلیف سي.
د بلوچستان وزیرالله جام کمال پرزت د اکتوبر پر شلمه نیټه وړاندې سوي عدم اعتماد تحریک باندې دا وخت په اسمبلی کې بحث روان دی، او سپیکر اعلان کړی چې د اکتوبر پر 15مه نیټه به په دې اړه رایه اچونه کیږي. خو خلک وایي کا عدم اعتماد تحریک فیصله هم سي، خو دوی ویره لري چې دا بحران به شي ډیر ژر پای ته ونه رسیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د غرمې 12:30 بجې وشوې. لن خبرونه له پامیر ساحل.
د ناقانونو پیسو د څار نړیوال ادارې اف ای ټی ایف پریکړه کړې چې پاکستان په خپل خړ لیست کې وساتي. هغه پارسمشت ادارې بیګا تر خپلې درې ورځنۍ سرمشریزي وروسته مشال راډیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ تمویل مخنیوي په برخه کې له 22 څخه 26 سپارښتنې عملي کړې دي. د اف ای ټی ایف مشر مارکوس پلیئر تر سرمشریزي وروسته خبري غونډې ته ویل اسلام آباد د ترهګرو ډلو د مشرانو ضد اقدامات وکړي. د پاکستان د انرژي چارو وزیر حماد اظهر بیګا د اف ای ټی ایف اقدام یو ښه خبرو بالاو پر ټویټر یې په بیان کې زیاته کړه چې هغه ادارې منلي چې پاکستان د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو په لړ کې پرمختګ کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې کابل ته په خپل لومړي سفر کې ژمنه کړې چې د ګاونډي هیواد د اقتصاد پر ضد مخه به نیسي. قریشي پرون له طالب مشرانو سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته ویل پاکستان له افغانستان سره د 15 ارب روپیو بشري مرسته کوي او د سوداګرۍ د پراختیا لپاره به هڅې وکړي. نوموړي پر داسې وخت افغانستان سنت سفر کړی چې د چمن پوله له څه د پاسه دوه اونۍ راهیسې تړلې ده چې د کروندګرو او کاروبارانو لپاره د سختو ستونزو باعث شوې ده. د آزاد اروپا راډیو زندالی خبریال ولادیسلاو یاسپینکو له امریکایي ولسمشر جو بایدن او د کانګرس له غړو غوښتي دي چې تر سلو زیاتو هغو سیاسي بندیانو د خوشي کولو لپاره لا زیاتې هڅې وکړي چې په کریمیا کې د هغوی د فعالیتونو پر سر د روسیې د استخباراتو وفاقي ادارې اف اس بي په حراست کې دي. یاسپینکو چې د 2021 زیږدیز کال له مارچ راهیسې د روسیې تر اشغال لاندې کریمیا سیمه کې بندي دی دا غوښتنه په هغه لیک کې کړې چې پرون په واشنگتن کې د اوکراین په سفارت کې په لومړي ځل په عام محضر کې ولوستل شو. او د شلوریزه کرکټ نړیوال جام په لړ کې نن د نامیبیا او آیرلند او د سریلانکا او هالند لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. لومړی لوبه د نامیبیا او د آیرلند دا چې د پیښور له وخت سره سم پر درو بجو پیلېږي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. ملګری ملتونه وایي د افغانستان اقتصاد د خرابېدو په لور روان دی او په راتلونکو میاشتو کې به نور افغانان هم د بېوزلۍ ښکار شي. ملګرو ملتونو پرون له اقتصادي ستونزو سره څخه د میلیونونو افغانانو د ژغورنې نوې پروګرام اعلان کړ. د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د هغه هیواد اقتصاد سخت خراب شوی دی. تفصیل د عصمت ساروان په رپورټ کې اورو.
ملګرو ملتو پرون پنجشنبه وویل یو ځانګړی صندوق جوړ کړی چې پر اساس محتاجو افغانانو ته د یو سیستم له لارې په مستقیم ډول نغد مرسته ورکړل شي. د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام بیا یو ان ډی پی ادارې سختو اړو کسانو ته د پیپلز اکانومي فند یا د ولسی اقتصاد بسپنی په نوم پروګرام اعلان کړ. د دې ادارې رئیس اچیم شتاینر وویل جرمني لومړنی هیواد دی چې دې صندوق ته د 500 بلیون یورو د ورکولو ژمنه کړې ده. د پرون په جنیوا کې خبریالانو ته هم دا راز وویل
چې موږ وینو نه یوازې دا چې ملت او هیواد په سیاسي کړکیچ کې ښکېل دی، موږ ته دې شاهدان هم یو چې دواړه هم د ملي اقتصاد او هم د مالي سیستم له پلوه په لا ډراماتیک او فوري ډول د خلکو اقتصاد هغه اقتصاد چې خلک د ژوند ورځنۍ اړتیاوې پرې برابروي، هغه عاید چې دوی د خپلو کورنیو د مړولو لپاره کاروي له سقوط سره مخامخ دی. موږ وینو چې په ټول افغانستان کې یو نه کنټرولېدونکی لوی اقتصادي بحران دی
ان انورمس انفولډینګ اکونومیک کرایسس
لکه چې طالبان وخت رسیدلی له افغانستان سره نړیوال مرستې درېدلې دي خو ملګری ملتونه وایي چې له افغانانو سره د مرستو صندوق ته له هغو پیسو څخه کار اخلي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته کنګل شوي دي د شاغل شټاینر په وینا د راتلونکو دولسو میاشتو لپاره $6.5 میلیون ته اړتیا لري چې یوه برخه یې جرمني په غاړه واخیسته ده په عین حال کې وویل چې 8.5 میلیونه انسانان یوازې له بهره څوک مړولی نشي باید د خلکو د اقتصاد د ښه کولو لپاره ګامونه واخلي د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام رئیس وویل که دا کار ونه شي په راروان ژمي او راتلونکي کال کې به میلیونونه افغانان ونه توانیږي چې په خپل هیواد کې ګزاره وکړي او مجبوره به وي چې خپلې مځکې کورونه او کلي پرېږدي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل له خطر سره د مخامخو افغانانو پر مخ د بارنو هیوادونو د پولو په تړلو انتقاد کړی دی سازمان پرون ویل له یوې خوا د افغانستان گاونډو هیوادونو له ګواښونو سره د مخامخو افغانانو پر مخ لارې تړلې دي او بلې خوا هغه کسان چې ځانونه تر اروپایي هیوادونو رسولي زورول کیږي د بخښنې نړیوال سازمان په بیان کې په ځانګړي ډول پر پولند نیوکه کړې دي اسمت ساروان نور معلومات
د بشن نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په دې شور اندیشنه ښکاره کړې چې د اګست له میاشتې راهیسې د پولند او بلاروس په پوله کې له 2 افغانانو څخه ولستنه لا هم بند پاتې دي دا کسان وروسته له دې د دوو هیوادونو ترمنځ په بد وضعیت کې دي چې پولند په زوره د بلاروس لوري ته وشړل د بشن نړیوال سازمان په وینا پولندي چارواکي تاییدوي چې د هغې ډلې پر ضد یې له جبره کار اخیستی چې غوښتل یې په پوله کې له اسغن سیمه ور واوړي د بښنې نړیوال سازمان هغه ویډیو تایید کړې چې د بیلاروس چارواکو شریکه کړې په ویډیو کې د اوس نارز کورنی په سیمه کې هغه کسان لیدل کېږي چې هڅه کوي له پولې واوړي د پولند د فونډا چې وکالینی مؤسسې پر اساس لږ تر لږه د یو ماشوم په ګډون ولسنه پولند ته لاوښتو وروسته وهل شوي او نیول شوي دي بیا د پولند د سرحدي ځواک په یو مرکز کې توقیف شوي بلاخره د پولندي چارواکو له لوري په زور د بلاروس خواته شړل شوي دي د بښنې د نړیوالې مؤسسې د افغانستان د برخې مسؤلې سمیرا حمیدی له آزادی رادیو سره په خبرو کې د پولند د پوله ساتو د اقدام د بشري حقونو سرغړونه وبلله
په اوسني وضعیت کې چې افغانان ورسره مخامخ دي دا د بشري حقونو یو ښکاره سرغړونه ده هیوادونه باید په دې شرایطو کې افغانانو ته هرکلی ووایي او خپلې پولې ورته پرانیزي له بده مرغه موږ ته د پولند د پولې په اړه په څېړنه کې څرګنده شوه چې هلته افغانان په خورا بد وضعیت کې دي د ټوکر په خیمو کې بې خورو او بې ضروري او اساسي امکاناتو منتظر ول چې ومنل شي
د اګست په 15مه د اروپا د بشري حقوقو محکمې پولند ته حکم وکړ چې دغو 2 افغانانو ته خواړه او به جامع او په کافي اندازه دارو درمل ورکړي محکمې همداراز امر کړی چې د امکان په صورت کې حقوقي ته موقتی سرپناه هم برابر کړي د سپتمبر په 20مه محکمې د خپل حکم موده تر بلې خبرتیا پورې اوږده کړه او همداراز امر وکړ تر څو چې دا کسان د پولند په خاوره کې وي باید بلاروس ته ونه ګرځول شي خو له دې سره سره د پولند د کابینې د اګست پریکړې پر اساس دا کسان بلاروس ته وګرځول شول پولند د سپتمبر له 2 نیټې څخه په خپل پوله کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او له همدې کبله د سیمې ته خبریالان د پارلمان غړي او فعالان نشي تللی د بشن نړیوال سازمان په خپل اعلامیه کې د پولند له حکومت وشته چې د افغان پناهغښتونکو له شړلو لاس واخلي د پولي د بندولو پریکړه لغوه کړي او هغو کسانو ته چې د سر د ساتنې هڅه کوي اجازه ورکړي چې په خوندي ډول د پولند خاورې ته واوړي د بښنې نړیوال سازمان پر افغانانو د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له لوري د لارو د بندیدو یادونه هم کړې او ویلي دي چې د کار هغه افغانان له خطر سره مخامخ کړي چې په خپل هیواد کې ځان خوندي نه احساسوي
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال رادیو دا سیو لیکه
M A S H A A L
RADIO. په شمالي وزیرستان کې د 2014 کال په جون کې تر پوځي عملیاتو مخکې یو شمېر افغانان هم اوسېدل چې هلته کاروبارونه او کورونه لرل. د وسلوالو په وړاندې د عملیاتو له پیلېدو سره تر 1 میلیون پورې خلک کډوال شو چې پکې افغانان هم شامل وو. په 2018 کې د عملیاتو له پای سره سم سیمې ته د کډوالو ستنېدو بهیر پیل شو او زیاتره وزیرستانیان خپلو کلو او کورونو ته ستانه شوي. افغان کاروباریان وایي د پاکستان حکومت په عملیاتو او نامنو کې هغو وزیرستانیانو ته تاوان ورکړی چې کورونه او قانون ړنګ یا زیانمن شویو. دوی وایي د پاکستان حکومت ته ورته د ړنګو کورونو او کاروبارونو تاوان ورکړي. د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي د افغان وګړو د تاوانونو په اړه تفصیل د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ته استولې دی. عمر وزیر له تفصیل سره.
هغه افغانان چې ضرب عذاب عملیاتو وړاندې په میرامشاه کې شخصي دوکانونه او کورونه لرل، د پاکستان حکومت او ځلې انتظامیه نه غوښتنه کړې چې عملیاتو کې د وزیرستانیانو په څیر د دوی کورونه او دوکانونه هم خاورې شوي. ځایي خلکو ته معاوضې ورکړل شوي خو ولې د دوی نوم لیکنې شوي او لا هم ورته د ړنګو کورونو خاورې شوي دوکانونو تاوانونه نه دي ورکړل شوي چې په وار وار یې غوښتنه کړې. د افغانستان خوست تڼۍ ولسوالۍ اوسېدونکي منهاج الدین وایي چې میرامشاه بازار کې دوکان وو، ډنډې درپخیل کې یې کور وو. عملیاتو نه افغانستان ته تش لاس کډه شول، وزیرستان کې یې هر څه پاتې او خاورې شول، لا یې هم توانونه نه دي پوره شوي.
بازار کې مې دکان اپریشان کې ختم شوی دی. موږ صرف سرونو خوست راغلی یو. وزیرستاني کډوالو سره په مرستې او همکاري کوي خو موږ ته هیڅ توجه ونه کړه. د پاکستان په حکومت او یونیسیار غکم عاجل زموږ مشکلاتو ته په ګډه د حل لاره پیدا کړي.
د پکتیکا اوسېدونکي نیکما مدوای چې میرامشاه ایوب مارکیټ کې یې دوکان او کور وو چې ضرب عذاب عملیاتو کې ړنګ شول، او وکالونو نه غوښتنې کړې خو ځایي خلکو ته معاوضې ورکړل شوې خو ولې افغانانو د تاوان معاوضې په اړه لا هم ورته نه ویل کېږي.
په ضرب عذاب اپریشن کې مې د کور مکمل سامان ختم شوی، دا دکان مې د سامان سره ړنګ شوی دی او یو مارکیټ ټولو دکاندارانو ته یې د نقصان معاوضه ورکړې ده. خو هغه افغان ټول پاتې دي چې وزیرستان کې اوسېدل، وکله کېږي چې هر دروازه مو وټکوله خو زموږ غږ څوک نه اوري. لارې باندې دي، د دوکان قرضې مې باندې دي، کاروبار نه لرم، د سخت مشکل سره مخ یو. بار بار د پاکستان او افغانستان حکومتونو او یونیسیار څخه غوښتنه کړې ده خو تر اوسه بې سرنوشته پاتې یو. زموږ مشکلات ته نوره عاجل د حل لاره پیدا کړي.
د افغانانو د توانونو په اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر شاهد علي خان وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې دوی ډیټا یعنی د توانونو شمیره کړې، له متعلقه چارواکو سره یې شریکه کړې. صوبایي حکومت چې څه هم پریکړه کړي دوی به یې عملي کوي او خپل طرف نه یې کار پوره کړی. شمالي وزیرستان کې ضرب عذاب عملیاتو له کابله میرامشاه، میرعلي او د تاخیل بازارونه په مکمله توګه لزمه کې سره سم شوي ول چې د ځایي ولس تر څنګ ګڼ افغانان چې هلته پاتې کېدل کاروباري مرکزونه، دوکانونه او کورونه ړنګ شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکو سخت کال د چلغوزو په حاصلاتو کې د 25% زیاتوالی اټکل کړی دی. دوی وایي د دې لامل تیر کال د چلغوزو کاروباریانو ته د وسایلو ورکول، د امنیتي ساحې پراخوالی او په خپل سر د چلغوزو د ټولولو مخنیوی دی. د افغانستان ننګرهار، نورستان، کونړ او د لوی پکتیکا سیمه د چلغوزو ځنګلونه لري چې هر کال د منی په پیل کې حاصل ورکوي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي سکل به له شاوخوا 11,000 هکتاره طبعي ځنګلونو څخه 340 ټنه جلغوزي ترلاسه کړي. د ننګرهار د کرنې ریاست ویاند اجمل صبحانی وایي د ننګرهار په حصارک، شیرزاد، خوږیاڼو، پچیراګام، هسکې مینې، کوټ، اچین او سپینغر ولسوالیو کې په 1,690 هکتاره د جلغوزیو طبیعي ځنګلونه شته چې تیر کال یې حاصلات 620 تنه وو، خو سږکال یې د زیاتوالي لامل د ننګرهار په غرنیو سیمو کې د جلغوزیو په کاروباریانو د پنی وسایلو ویشل، د امنیتي ساحې پراخوالی او په خپل سري ډول د جلغوزیو د راټولولو مخنیوی یادوي.
خوشبختانه سږکال زموږ په حاصلاتو کې 25% زیاتوالی راغلی چې زموږ د اټکل له مخې به سږکال په ننګرهار کې 283.5 تنه خالص جلغوزي موږ ولرو. موږ په 11 ولسوالیو کې ځنګلونه لرو چې د هغې جملې څخه پاتو ولسوالیو کې موږ جلغوزي لرو. 1,006.6 هکتاره دغه د جلغوزیو ځنګلونه لرو.
د اجمل سبحانی په خبره، له دې وړاندې به جلغوزي د راټولولو پر مهال ضایع کېدل، خو کاروباریانو ته د پنی وسایلو په ورکړې سره د جلغوزیو د ضایع کېدو مخنیوی شوی دی.
په دې بالا کې ځینې ساحې بعضو ځنګلونه قطع کول او بعضې همدغسې اوازې ولې چې جلغوزي شکول کېږي او نورو ساحو ته وړل کېږي، داسې کېږي. اوس زمونږ اکثره جلغوزي ځي خوست ته. خوست چې دی د افغانستان په سطحه چې دی د جلغوزیو په حساب مرکز یادېږي، هغلته چې دی تجارتي مارکیټونه د پروسس په برخه کې هغلته ډېر امکانات ورته شته. نو داسې انتقال په داخل کې شته دی، خو په لکه نورو هېوادونو ته چې په قاچاقي ډول وړل کېږي هغه د هغې مخه نیول شوې ده، هم د قطع مخه نیول شوې.
په عین حال کې سوداګر د جلغوزیو سږنیو حاصلاتو ته خوښ دي، خو اندېښنه لري که هوایی دهلیزونه خلاص نشي او د هېواد جلغوزي نړیوالو بازارونو ته ونه رسول شي، نو سکل به یې عواید کم وي. د جلغوزیو یو تن سوداګر بازمیر وایي،
سکل دغه یو لکخند شته چې اوی دهلیزونه موږ نه لرو. تجاران په دې ریږي که چېرته اوی دهلیزونه برابر نه شي او نور هغه ګاونډي هېوادونه هغوی باندې ټیک زاپه که دا لږ خطر سره به موږ شي، دغه یو اندېښنه شته دی.
بل لور ته د اقتصادي چارو پو تاج محمد تمکین هیله من دی چې د جلغوزیو د حاصلاتو په زیاتېدو سره به د بزګرانو کورنی اقتصاد لا پیاوړی شي.
د جلغوزیو د تولیداتو زیاتوالی دا معنی لري چې زمونږ د دیکانانو عواید لوړیږي، او دا ډېره مثبته خبره ده. د دوی په کورنی اقتصاد باندې ډېر مثبت تاثیر غورځوي. کرنې د وزارت څخه هیله ده چې څومره زیات کولای شي دیکانان په دغه رابطه باندې تشویق کړي، تر څو په راتلونکي کې هم د یادو تولیداتو په ښه توګه او په سمه توګه زیاتوالی رامنځته شي.
د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې اوس مهال د ننګرهار په 8 ولسوالیو کې په 1,690 هکتاره ځمکه طبیعي ځنګلونه موجود دي چې د دغه ځنګلونو د قطع د مخنیوي لپاره یې په لرو پرتو ولسوالیو کې قومي تړې رامنځته کړي دي.
مشال رادیو لتاسو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
د خیبر پختونخوا حکومت په 2 مرحلو کې د بلدیاتي انتخاباتو اعلان کړی او د اکتوبر په 1 انتخاباتي کمیشن ته لیکم استولې دي. حکومت په پرونی لیک کې د انتخاباتو کمیشن ته سپارښتنه کړې چې د ډسمبر په 15 د کلو او چم ګاونډونو د شوراګانو او د 2022 کال د مارچ په 15 د تحصیل شوراګانو انتخاب وکړي. په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد پرون مازیګر مشال ریډیو ټول د ټاکنو د نیټې او مهالویش اعلان د کمیشن کار دی. غلام غوث د پیښور اورو.
د اطلاعاتو لپاره د اعلی وزیر سلاکار کامران منګش په 2 مرحلو کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو په اړه د اطلاعاتو په محکمه کې خبری کانفرنس ته په وینا کې وویل،
بلدیاتي انتخابات کې پهله مرحله مې 15 دسمبر 2021
به د کلو د شورا یا کونسل لپاره انتخابات کیږي او الیکشن کمیشن ته مو په مراسله کې دا خواست کړی دی. په ټوله صوبه کې 4,201 کلیوال کونسلونه دي. په هر کونسل کې به د خزینه، اقلیتی، مزدور، کسان او ځوان کونسلرانو په شمول 8 غړي وي او په 15 مارچ 2022 صوبایي حکومت د تحصیل چیرمینانو د انتخاباتو کولو وړاندیز کړی دی.
پختونخوا حکومت نے پروپوز کیا ہے کہ 25 مارچ 2022 کو ان کا انعقاد یقینی بنایا جائے.
په خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن د ویان سویل احمد نمی په 2 مرحلو کې د انتخاباتو د کولو د وړاندیز په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه وویل چې په دغه اړه به حتمی فیصله په اسلام آباد کې مرکزی الیکشن کمیشن کوي. البته هغه وویل چې د پښتونخوا د الیکشن کمیشن څنګه بلدیاتي ټاکنو کولو ته تیار ده او د قبایلي ضلعو په شمول یې په ټوله صوبه کې د نوي حلقه بندیانو کار مکمل کړی دی.
شیڈیول جاری کول دا الیکشن کمیشن آف پاکستان بنیادی ذمہ داری دا الیکشن کمیشن آف پاکستان دا دغه چکن اسلامي حکومت په طرف نه سو دغه ملو شوی مطابق دا فیصله الیکشن کمیشن آف پاکستان کوي او دا فیصله به یو ورځ دته دی چې توقع دې په دې باندې فیصله راشي
د بلدیاتی ادارو د نوي قانون تر مخه د کلی په سطحه به بلدیاتی انتخابات په غیر سیاسي بنیادونو ترسره کیږي او د تحصیلونو او خارونو په سطحه به د تحصیل د چیرمینانو انتخاب په سیاسي بنیادونو کیږي او ولس به د تحصیل چیرمینانو ته نیخ په نیغه ووټونه ورکوي تیر ځل په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتی انتخابات په 2015 کې شوي وو او د هغه مقامي حکومتونو موده په اګست 2019 کې پای ته رسیدلې وه د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري سردار حسین بابک وایي د پښتونخوا حکومت د بلدیاتی انتخاباتو په کولو کې سنجیده نه ښکاري او هم په دې وجه یې د بلدیاتی ادارو په قانون کې په بیلابیلو ترمیمونو ډیر وخت ولګولو او اوس مهال په دوو مرحلو کې د انتخاباتو د کولو خبره کوي
مقامي حکومتونو ته په عیني توګه مالي سیاسي انتظامي اختیار حاصل وي دوی بیا بیا ترمیم راوړي او تونګي لګي په هغه اختیار باندې بس هغه اختیار ولول داسې ټونګارې پې لګي
صوبائی حکومت د ټاکنو د زندولو په سر په هغوی باندې لګول شوي تورونه ردوي او حکومت دریز لري چې د نوي کورونا وایرس د وبا په وجه په پښتونخوا صوبه کې بدلیاتي انتخابات د زنډ ښکار شوي وو غلام غوس مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو ده
ل سرکاری ارکامو سره سم د روان کال تر می میاشت پورې د پاکستان په سپریم کورټ کې شاوخوا 9000 مقدمه پرتی وی او لای فیصله نه ده شوې همداراز د عدالتي پالیسۍ پاړه قومي کمیټه تیر کال په اگست کې ویلو چې په سپریم کورټ د صوبو په های کورټونو وفاقي شرعي عدالت او ضلعي عدالتونو کې په مجموعي ډول تر 2 میلیون نه زیاتې مقدمه یا قضیه لاندې فیصله شوې دا چې په پاکستاني عدالتونو کې ولې دومره زیاتې قضیې د فیصلې په انتظار دي په اړه شاهین بونیری رپورٹ اورو
په داسې حال کې چې د پاکستان په عدالتونو کې له 2 میلیونه څخه ډېرې مقدمې د عدالت د پریکړو په انتظار دي د قانوني چارو پوهان او د حقونو فعالان وایي چې په پاکستان کې د عام ولس لپاره د انصاف ترلاسه کول یو ستونزمن کار ګرځېدلی دی په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو چارواکي خوشحال خان خټک وویل چې په پاکستان کې د قانون واکمنی عملی کول یو لوی ستونزه ده چې په نتیجه کې خلک د خپلو بنیادی حقوقو نه بے برخې کیږي او که عدالتونو ته هم لاړ شي نو مقدمه په وخت نه فیصله کیږي نو موري زیاتوي
کافی وخت نه یو مسله دلته کې همیشه پاتې شوی ده د غیر جمهوریت قوتونو والا چې کوم کنټرول ده د پاکستان په ریاست باندې د پاکستان په نظام باندې هغه کې رول اف لا پرایورټي هغه د پاره نه ده دلته کې اوسم انفورس ډیسپیرنسز والا مسله خو په هغه باندې روانه ده دلته کې ایکسو جوډیشل کیلینګز هم کیږي دلته کې فریډم اف سپیچ باندې هم کټ قانون نه دي دلته کې فریډم اف اسوسییشن باندې هم کټ قانون نه دي بیا دلته کې چې زموږ کوم عدالتونو کې کیسونه چلیږي او روان دي هغه کې یو بلا ډیر غټ بیک لاګ ده بلا کې سونه کلونه کلونه چلیږي په وخت باندې فیصله نه کیږي
د پاکستان سپریم کورټ روان کال د مه په میاشت کې ښکاره کړی دا چې 9000 مقدمه مخې ته پرتی دي خو لا سپریکړه پرې نه ده شوې پښتنه دادا چې عدالتونه ولې په وخت مقدمه نه فیصله کوي په دغه اړه په اسلام آباد کې خبریال او د قانوني چارو شنون کې سویل خان وایي چې په عدالتونو کې د قاضیانو شمیره ډیره کمه ده او د پلټنو عمل هم د ستونزو ښکار دی
غټ مسله دا ایف آئی آر اکثر کم پکیزوں کی ایف آئی آر درج کی بل کورٹ بانے پریشر اندے ججان کا میرے دکھے دکھے اس شخص نشتا سو لس دول ججان پکا دے تو پشاور ہائی کورٹ کی آگ اس پورے آگا نوی پرشیوی اور دا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ پر دوتا سو ہم چھے خپلا چیف جسٹس پاگے بانے نوٹس اگشتے ہو چیرہ دا اکاؤنٹیبلٹی سننا چھے نیپ کے سننا دی دا وڑے نگا کی بیا وطا گئی ہوئی چیرہ لگا نشتا عدالتن نشتا خواہ عدالتن آگا ہوتا بیاوی 30 کورٹوں نو بھائی جوڑ کے 30 کورٹوں کے میں آگئی چلا دا خمشو روپا دے بانا مارا بنا روپای رازی بیا د
تحریک انصاف په مشرۍ حکومت ادا کوي چې خلکو ته د انصاف ورکولي بنیادی مخه ده، خو د قانوني چارو پو او د پېښور های کورټ پخوانی قاضي شیر محمد خان وایي چې په هیواد کې د پلټنو نظام ډېرې خرابې لري او اکثر په سیاسي بنیادونو داسې مقدمه جوړیږي چې د ثابتولو لپاره ثبوتونه پوره نه وي. د نوموړي په وینا د پلټنو او جرمونو ثابتولو په نظام کې اصلاحاتو ته اړتیا ده.
زمونږ د ملک تفتیشي عمله چې ده نو هغه ډېر زیاته نااهل ده. خپل خواهشات مطابق باندې په چا باندې جعلي شهادتونه پیدا کړي بیا هغه ثابتولی نه شي. کریکټ پیټیشنز چې کېږي کریکټ پیټیشنز نو دا د حکومت د سرکاري افسرانو خلاف کېږي چې د هغې قانوني او عیني طور یوه ذمواري هغه هغه سرته ونه رسوي. که فرض کړه عدالت ته دا پته ولګېدا چې یاره دې فلاني افسر مطلب چې ناجایز کار کړی دی، غلط کار کړی، په کار دی چې په هغه باندې دومره غټه جرمانه ولګوي او غلط دومره غټه سزا ورکړي چې سبا نور خلک مطلب چې دا غلط کار نه کوي. په اوسه پورې چام لکه یو سړي دا مطلب چې د غلط کار په بنیاد باندې سزا ورنه کړه.
د یادونه وردا چې د عدالتي پالیسۍ جوړولو په اړه قامي کمیټې تیر کال د اگست په میاشت کې په راپور کې ویلي وو چې د پاکستان په سپریم کورټ، های کورټونو، وفاقي شریعت کورټ او ځلي عدالتونو کې له 2 میلیونه څخه ډېرې مقدمه پرتې دي چې لا څه فیصله ور باندې نه ده شوې.
د کرکټ نړیواله شورا د کارکردګۍ پر اساس لوبغاړي په درجو ویشي او مقامونه ورکوي. دا لوبغاړي د بالینګ، بیټینګ او یا په دواړو څانګو کې ارزول کیږي. دا ټولې نمبرې د لوبغاړو پخوانو تازه روانو سیالو ته په کتو ورکول کیږي. آیا پوهیږئ چې د شلو ورځې کرکټ په نړیواله درجه بندۍ کې کوم لوبغاړي د لومړي او درې پوزیشنونو څښتنان دي؟ دا د اسرار المومن په رپورټ کې اورو.
د انټرنیشنل کرکټ کونسل یا د کرکټ نړیوالې شورا لخوا په شل اوریزه سیالیو کې د بیټنګ په نړیواله درجه بندۍ کې د انګلینډ لوبډلې ډیوډ ملان د 1340 پوینټونو سره په لومبي نمبر دی. څلور دېرش کلن ملان په خپلو ټولو کړو دېرش نړیوالو شل اوریزه میچونو کې د یوې سینچری او یولس فیفټیانو په ګډون یولس سوه درویشت رنزونه جوړ کړي. د ایوریج یا د اننګ پر سر رنزونه درې څلوېښت اشاریه نولس او سټرایک ریټ یا په سلو بالونو اوسط رنزونه یو سل نهه دېرش اشاریه درې درې دي. په دې میچونو کې نوموړي نهه دېرش چکی او یو سل شپاړس چوکې وهلي او په یو میچ کې یې تر ټولو زیاتې منډې یو سل درې جوړې کړي دي. د شلوریزه میچونو د بیټنګ په نړیواله درجه بندۍ کې د پاکستاني لوبډلې بابر اعظم د 1919 پوینټونو سره په دویم نمبر دی. ویش کلن بابر په خپلو ټولو کړو یو شپېته نړیوالو شلوریزو میچونو کې د درې دېرش چوکو او دوه سوه یو دېرش چوکو په مرسته د یوې سینچری او شلو فیفټیانو په ګډون دوه زره دوه سوه څلور رنزونه جوړ کړي. د ایوریج یا د اننګ پر سر رنزونه شپږ څلوېښت اشاریه و نه او سټرایک ریټ یې یو سل دېرش اشاریه شپږ پنځه دی. په یو نړیواله ټی ټوینټي میچ کې د ده تر ټولو زیات رنزونه یو سل دوه ویشت دي. د شل اوریزه میچونو په نړیواله درجه بندۍ کې د آسټریلیا ارون فینچ د اووه سوه درې دېرش پوینټونو سره په دریم نمبر دی. څلور دېرش کلن فینچ ټول شپږ اویا نړیوال شل اوریزه میچونه کړي چې پکې نوموړي د یو سل اووه چوکو او دوه سوه اته څلوېښت چوکو په مرسته د دوه سینچریانو او پنځلسو فیفټیانو په شمول دوه زره څلور سوه درې اویا رنزونه جوړ کړي. د ایوریج اووه دېرش اشاریه څلور اووه او سټرایک ریټ یې یو نیم سل اشاریه څلېرش دی. په یو شل اوریزه نړیواله لوبه کې د نوموړي تر ټولو زیات رنزونه یو سل دوه اویا دي. د کرکټ نړیوالې شورا لخوا په شل اوریزه سیالیو کې د بالینګ په نړیواله درجه بندۍ کې د جنوب افریقا تبریز شمسی د اووه سوه پنځه اویا پوینټونو سره په لومبي نمبر دی. یو دېرش کلن شمسی په خپلو ټولو کړو دوه څلوېښت نړیوالو شل اوریزه میچونو کې نهه څلوېښت لوبغاړي اوټ کړي او یو زره نهه پنځوس رنزونه یې ورکړي دي. د ده د بالینګ ایوریج یا د یوې وکټ اخیستو پر سر د رنزونو ورکولو اوسط یوش اشاریه شپږ یو جوړیږي. د نوموړي د اور پر سر اوسط شپږ اشاریه اووه نه رنزونه اخیستل شوي. په یو میچ کې د ده تر ټولو ښه بالینګ په پنځه ویشتو رنزونو ورکولو د څلورو لوبغاړو اوټ کول دي. د شل اوریزه میچونو د بالینګ په نړیواله درجه بندۍ کې د سریلنکا ونینډو ڈسلوا د اووه سوه اووه څلوېښت پوینټونو سره په دویم نمبر دی. سلیش کلن ڈی سلوا پخ پل ٹولو کڑو شپگ ویشتو میچونو کی نہ دیش لوب غاڑی اوٹ کڑی او پنج سوا درین ویرنجون یہ ور کڑی دی دا یو ویکٹ اخستو پر سر لد دا اخستل شو ورنجون او ست پنجل اشاریا شپگ یو او دا اور پر سر شپگ اشاریا چلور جوڑی گی او پا یو میچ کرده غور بالنگ پا نه رنجون ور کولو دا چلور و لوبغاڑ اوٹ کول دی دا شلوریز میچونو دا بالنگ پا نریوال درجه بنده که دا افغانستان راشد خان ل وسوا نول سو پوینتونو سر پا دریم نمبر دی درویش کلن راشد خان پا خپل ټولو کړو یو پنزوس نریوالو شلوریز میچونو که پینزه نوی لوبغاڑی اوٹ کردی او یو لسوا ات پنزوس رنجون یه ور کردی دی د د ایوریج یاتری د یو لوبغاړي اوټ کولو پر سر د خسل شو رنزونو اوسط 12.3 جوړیږي ل نوموړي د اور پر سر اوسط 6.22 رنزونه خسل شوی او په یو میچ کې د غوره بالینګ په 3 رنزونو ورکولو د 15 لوبغاړو اوټ کول دي یاد وی چې د کرکټ نړیواله شورا د لوبغاړو نړیواله درجه بندي د یادو کارکردګۍ سره سره په نورو خبرو اهم کوي او دا درجه بندی د لوبغاړو لخې یا خراب لوب سره وخت په وخت بدلیږي
دا مشال ریډیو دا